אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה قدر من اوریدم کو سلام ما خامم په خیر نن د چهارشنبه ورځ د ثور د میاشتې 15 مه د می د څلورم سره برابر ده دا وخت په واشنگټن کې د سهار 10:30 او په افغانستان کې د ما خام 8:00 دي قدر من اوریدم کو په روانه خبرونه کې چې د ازادي رادیو د خبرونو په پای کې اوس پیلېږي دا خبرونه لنډیز بشپړ خبرونه او د سیمې او نړۍ نه رپورټونه تاسو ته خبريږي لمړی په موخه د مهمو خبرونو سرټکو ده
په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور پولیسان وژل شوی دي وسلوالو کسانو په کندهار کې یو شزینه پولیسه وژل ده او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو د ملي کمیټې مشر ډانل ترامپ د جمهوریت ریاست لپاره احتمالي کاندید بللی دی
دا پوره خبرونه له اوریدو وروسته تاسو ته رپورټونه هموار په ور خبريږي د امریکا د جمهوریت غوښتونکو د ملي کمیټې مشر وساله هغه ډانل ترامپ د جمهوریت ریاست لپاره احتمالي کاندید وباله چې هغه د سه شنبه پورز د انډیانا په ایالت کې لومړني انتخابات وګټل د افغانستان د روغتیا چارواکي وایي چې اوس په دغه هیواد کې تر 40% پورې خزه په روغتیایي مرکزونو کې د روغتیا پالو د څارنې لاندې ماشومان زیږي دا فنلاین حکومت وی چې دوی د افغان ولسمشر د دې ډاډګرن ناراضي دي چې وی هغه افغانان چې فنلاین کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري بیرته به افغانستان ته راوبلي د مشانو جرګې غړي وی چې د ولسی جرګې او مشانو جرګې د اداري هیئت د پریکړې لمخې دوی تلارخونه شوی چې د زنو امنیتي غوښونو لکابل دي تر دوهم ځلې خبر پورې پارلمان ته څوک نه ورغواړي او د افغانستان د امر روغتیا وزارت د پولیو واکسین د څنګه چارواکي وی چې په تیر فرعي کمپاین کې لټاکل شوی هدف 15.2 میلیونه ماشومان او 190,000 ماشومان د امنیتي ستونزو له امله د پولیو واکسین له کمپاین به برخه پاتې دي اوس پوره خبرونه تاسو ته طاهر اتکزی وړاندې کوي
امنیتی چارواکی وایي چې د پکتیا د سید کرم په ولسوالۍ کې پر یوه امنیتي پوسته د وسلوالو طالبانو په برید کې څلور پولیسان وژل شوي او پوسته یې سوځولې ده د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال قادرګل زدران امریکا غږ ته وویل چې د سید کرم د سیمې پر دغې پوستې باندې په محلي وخت د شپې شاوخوا 2 بجې برید پیل شو او تر سهاره یې دوام وکړ هغه ویل چې په دې حمله کې چې لسګونو وسلوالو طالبانو په کې برخه اخیستې و دوه پولیسان ټپي سوي هم دي چې دا مهال په روغتون کې تر تداوی لاندې دي ښاغلی زدران زیاته کړه چې په برید کې 3 بریدګر هم وژل شوي دي چې مړی یې د جګړې په سیمه کې پاتې دي قومندان مل پاسوال قادر ګل زدران همدارنګه وویل چې تر سخت مقاومت وروسته پوستې ته طالبان اور اچولی وسلې او ځینې نور مهمات یې د ځان سره وړي دي ناپیژندل شوو وسلوالو د کندهار د ښار په لومړۍ ناحیه کې یو ښځینه پولیسه په ډزو وژلې ده هغه نصر نومېده او د کندهار د ولایت ارغنداو پولیسوالي کې دنده ترسره کوله د کندهار پولیس وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي نږدې 3 اونۍ مخکې هم وسلوالو کسانو یو ښځینه پولیسه په کندهار کې وژلې و تر اوسه کومې ډلې د دغې وروستۍ وژنې ادعا نه ده کړې د تخار په ولایت کې چارواکي وایي چې دغه ولایت د رستاق د ولسوالۍ د نجونو په یوه ښوونځي کې نن سهار 111 زده کوونکي مسمومي شوي دي د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند خلیل اسیر امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې دغه زده کوونکي روغتون ته لېږدول شوي او د ټولو روغتیایي حالت ښه دی افغان حکومت پاکستان په خاوره کې د افغان وسلوالو ډلو په وړاندې د دغه حکومت پوځي اقدام د غوښتنې په اړه د پاکستاني چارواکو د مخالفت سره سره بیا د دغه هیواد څخه غوښتي دي چې په خپلو ژمنو دي عمل وکړي د امریکا د جمهوریت غوښتونکو د ملي کمیټې مشر وروسته له هغه ډانلډ ټرمپ د جمهوریت ریاست لپاره احتمالي کاندید وباله چې هغه د سه شنبې په ورځ د انډیانا په ایالت کې لومړني انتخابات وګټل ترامپ 53% رای وګټلې. د ټکساس سناتور ټیډ کروز 28% رای ترلاسه کړې او د اوهایو ګورنر جان کیسک ډیر وروسته پاتې سو او 8% رای یې وګټلې. کروز د دغې ناکامۍ څخه وروسته چې په داسې ایالت کې چې د ترامپ د مخنیوي دپاره مهم ایالت دی کافي شمېر رای ونه ګټلې، اعلان وکړ چې نور نو د انتخاباتي مبارزې څخه لاس اخلي. په دې اړه د آشنا تلویزیون یو رپورټ هم اوري.
په انډیانا کې خپل سیال ته سخته ماته ورکړه. ډونالډ ترامپ خوشاله ښکاري او د راتلونکي دپاره خوشبینه دی.
It's a beautiful thing to watch.
ډیر خوندور شي بي دی او موږ او تاسو بریالي یو او موږ به امریکا یو ځل بیا غښتلي کوو.
ترامپ ته جمهور غوښتونکي ګوند په یووالي ټینګار وکړ او د دیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن ته پاملرنه زیاته شوه.
And they're calling now.
او په خوانی مخالفین می وس ماته ټلیفونونه کوي او راتوي چې دوی هم غواړي زموږ له کاروان سره یو ځای شي. د ترامپ ریل ګاډي کې سپاره شي موږ هر کله کوو.
د ترامپ د بریا جشن دی. په دیموکرات ګوند کې برنی سینډرز په انډیانا ایالت کې سیالي هیلری کلینټن ته په ډیر لیک توپیر ماته ورکړه.
په میلیونونو خلک وزرېدلی شي او خپل حق غوښتلی شي چې حکومت باید د دوی نماینده وي، نه د څو میلیاردرانو په خوښه.
خو د دې بریالیتوب برسیره سینډرز نسی کولی چې تر کاندیدی هیلری کلینټن مخکې شي.
نور خبرونه. د فرانسې پولیسو په هغه احتجاج کوونکو باندې اوښکې بهونکي ګاز شیندلې دی چې د تیرو څو اونیو څخه د پاریس په یو ښوونځي کې پناه اخیستې وه. جمهور رئیس اوباما نن د امریکا د میشیګن د ایالت د فلینټ ښار ته چې خلک د ککړو اوبو د مشکل سره مخامخ دي روان دی. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن غونډه کوي چې د سوریې په شمالي ښار حلب کې د اوربند د یوې موافقې د ماتېدو پر مسله بحث وکړي. دا او د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په مکې د روان خبرونه لومړی رپورت ده. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو د ملي کمیټې مشر روسل هغه ډانلډ ترامپ د جمهوری ریاست لپاره احتمالي کاندید وباله چې هغه د سه‌شنبې په ورځ د انډیانا په ایالت کې لومړني انتخابات وګټل. نور تفصيل په رپورت کې ورو.
په انډیانا کې خپل سیال ته سخته ماته ورکړه. ډانلډ ترامپ خوشاله ښکاري او د راتلونکو لپاره خوشبینه دی.
It's a beautiful thing to watch.
ډیر خوندور شي بي دی او موږ او تاسو بریالي یو او موږ به امریکا یو ځل بیا غښتلي کوو.
ترامپ ته جمهور غوښتونکو ګوند په یووالي ټینګار وکړ او د دیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن ته پاملرنه زیاته شوه.
And they're calling now.
او په خوانی مخالفین می وس ماته ټلیفونونه کوي او راتوي چې دوی هم غواړي زموږ له کاروان سره یو ځای شي. د ترامپ ریل ګاډي کې سپاره شي موږ هر کله کوو.
د ترامپ د بریا جشن دی. خو بلخوا د ټکساس د سناتور ټیډ کروز شکست و. ټیډ کروز ماته ومنله او له کاندیداتورۍ تیر سو.
موږ هر هغه څه وکړل چې په واس کې مو، خو رای ورکوونکو بل څه انتخاب کړل. نو په ډیر خفګان سره، خو د دې ملت د یوې راتلونکي د خوشبینۍ سره موږ خپل کمپاین پای ته رسوو.
په دیموکرات ګوند کې برنی سینډرز په انډیانا ایالت کې سیالی هیلری کلینټن ته په ډیر لیک توپیر ماته ورکړه.
په میلیونونو خلک وزرېدلی شي او خپل حق غوښتلی شي چې حکومت باید د دوی نماینده وي، نه د څو میلیاردرانو په خوښه.
خو د دې بریالیتوب برسیره سینډرز نسی کولی چې تر کاندیدی هیلری کلینټن مخکې شي. نظر پوښتنې ښیي چې په عمومي ټاکنو کې به کلینټن ترامپ ته ماته ورکړي. خود ترامپ شخصیت ته په کتلو کې دای سي ډیره سخت سیالي وسی. جان فورجیر وای
د ډونالډ ترامپ
شخصیت داسې دی چې سیالي کول ورسره اسانه نه دي او دوی هم په ټول ګوند کې ملاتړ لري. ترامپ همدا دوه قوي خيګنې لري چې کولای شي دا سیالي د هیلری لپاره ډیره سخت کړي.
د عمومي ټاکنو کمپاین د ګوندونو د ملي کنوانسیون نه وروسته پیلېږي. خو هیلری کلینټن او ترامپ سر لوس پر یو بل نیوکی پیل کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د افغانستان روغتیا چارواکي وایي چې اوس په دغه هیواد کې تر 40% پورې ښځې په روغتیایي مرکزونو کې د روغتیا پالو د څارنې لاندې ماشومان زیږي. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د امریکا د متحده ایالاتو د انکشاف نړیوال اداري چارواکي وایي چې د ولادت پر وخت په افغانستان کې د میندو د مړینې په کچه کې د پاموړ کموالی یو علت په دغه هیواد کې د قابلو په شمیر کې زیاتوالی دی. نن په کابل کې د قابلو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت یوې غونډې ته د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت مرستیالې ناجیه طارق وویل چې نږدې 14 کاله وړاندې په دغه هیواد کې په هرو 20 دقیقو کې یوې ښځې د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکو، خو هغې وویل چې اوس د اندازه 200 تا اوږده شوې ده.
یک تغییر قابل ملاحظه را ما میبینیم در مرگ میر مادران و نوزادان.
میرمن تاریک ویل مونږ د میندو او نوو زیږیدلو ماشومانو په مړینه کې د پاموړ کموالی وینو چې په دغه کموالی کې اساسي رول تاسو لوبولی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 2002 کال کې چې په دغه هیواد کې په هرو 300 میندو کې د زیږون په وخت 1400 میندو خپل ژوند له لاسه ورکوه، خو 15 کاله وړاندې د شوو سرویو له مخې د اندازه اوس په هرو 300 میندو کې 320 تنو ته راښکته شوې ده. د امریکا د انکشاف نړیوالې ادارې USAID وایي چې اوس په افغانستان کې له 40% زیاتې میندې د تجربه لرونکو ډاکترانو او قابلو تر څارنې لاندې ولادت کوي. دې غونډې ته په کابل کې د امریکا د انکشاف د نړیوالې ادارې USAID د عامې روغتیا د چارو مشر وویل چې اوس په افغانستان کې نږدې 3000 قابلې امیدوارو میندو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو په برخه کې کار کوي.
There are approximately 725 midwives operating in facilities around the country and currently
خالي ایلیکویل نګدی 2020 قابلیت په روغتي مرکزونو کې په ټول افغانستان کې فعالیت کوي. اوس له 40% زیات ولادت د ماهر او قابلیت تر سره لاندې تر سره کیږي. موږ لا وګدلار په مخ کې لرو او قابلیت په دې برخه کې د پام وړ رول تر سره کوي. لومړی ځل د قابلیت نړیواله ورځ په 1902 کال کې د مې په دې مشه 15 ورځ ولمانځل شو. هم دې غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق اساسې میرمن بن اندینا بانجی په تیرو لس کلونو کې په افغانستان کې د میندو نوځي ګډرو ماشومان د مړینې کچې زیاتې شوې له امله افغانان ته مبارکي ورکړه. افغانستان پراتونکو 15 کلونو کې باید 2211 نورې قابلیت وروزي تر څو په دغه برخه کې 80% اړتیاوې پوره شي، او وروسته تر 2010 کال پورې باید دغه شمیر 15211 تنو قابلیت ته ورسیږي تر څو د دغه هیواد ټولې اړتیاوې پوره شي. په افغانستان کې د قابلیت شورا نشتون چې د قابلیت د تحصیل معیارونه تنظیم کړي او د هغوی فعالیت تر څارنې لاندې راولي، کیدای شي افغانستان دغه هدف ته د رسیدو مخه ونیسي. اوس د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د قابلیت د ټولنې د سویډن کمیټې د غاخان پونتون او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په مرسته د یوې ګډې کمیټې له لارې د قابلیت او روغتیا پالنې لایحه تدوین کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو. د مشانو جرګې خړې وی چې د ولسی جرګې او مشانو جرګې د اداري هیئت د پریکړې لمخې دوی ته لارښوونه شوې چې د زنو امنیتي غوښونو لقبل دي تر دوم ځلې خبر پوري پارلمان ته څوک نه ورغواړي. د مشانو جرګې غړي سناتور زلمی زابلی له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي غوښونو له کبله دوی تول شي ویل چې باید همدغه خبره مراد کړي. زمونږ همکار عزیز الله پوپل له سناتور زلمی زابلی سره مرکه کړي او په پیل کې د دې غوښ پاړه ورڅخه پوښتلی.
یا برشته هم چې په تیر ورځ د مشرانو جرګې او د ولسي جرګې اداري آیاتو دا فیصله کړې ده چې د امنیتي ملحوظاتو په خاطر باندې د دواړو مجلسونو کمیسیونونه باید میلمانه ځان ته راجلب نه کړي، راونه وړې دعوت نه کړي، او هماغه مراجعین چې د راپور څخه راځي یا د کابل د شاد څخه باید پارلمان ته داخل نه شي، د کمیسیونو جلسې باید په دې مورد باندې توقف وکړي.
جناب سناتور صاحب، تقریبا 9-10 میاشتې مخکې هم پر پارلمان باندې حمله وسوه، د ټول مطبوعاتو پام ځان ته اړولی او د مملکت په پارلمان باندې حمله څه عادي خبره نه ده. د دغه پیښې څخه راوروسته آیا د پارلمان د امنیتي مسایلو لپاره د امنیت ساتلو لپاره یعنی هغه امکانات چې ول سی وی دي هغه قابل د قبول دي تاسو من هيست پارلمان د آزادو دا د منول وړ دي؟
پارلمان فیرن په کافي اندازه تشکیل لري، امنیتي پولیس لري، امنیتي په اصطلاح تربیه سی وی افراد اشخاص لري خپل استخباراتي بخش لري په دې کې کوم مشکل نشته ولی یو مشکل چې پارلمان کې ستاسو پارلمان بازي هغه سربازان یا ملي پولیس هلته وظیفه اجرا کوي د بازي وکیلانو د سناتورانو د کورو د پاره د دې باډیګردان په شکل باندې په غیر قانوني شکل استخدام سوي دي دا کار غیر قانوني ځکه هر وکیل او سناتور قانوني څلور نفر باډیګردانو او قانون ورکړی چې هغه څلور نفر باید استخدام کې اضافي نور څه د پارلمان به دا غیر قانوني دي
سناتور صاحب طبي خبره د پارلمان ته د هیواد له مختلفو نقاط څخه خلق راځي مشکلات لري په مرکز کې مسائل راځي کیږي خپل دغه غواښونه چې مثلا تر نامعلوم وخت پورې دی د پارلمان میلمانه نه رابلل کیږي په مجموع کې دغه غواښونه ستاسو پر کار باندې څونه منفي تاثیرات کوي
پر موږ باندې هغه وطنواسي دي په امید باندې د مختلفو ولایتو څخه راځي یو شکایت لري یو یو مشکل لري یا خپل ولایتي اداره کې او یا په کابل کې هغه دا فکر کوي چې دا په خپل د کمیسونونه نه غواړي چې زموږ مشکلات واوري یا زموږ شکایتونه واوري او هغه ته موږ متهم کیږو په دې باندې چې خپل وظیفه نه اجرا کوله ځکه موږ ته ډېر ټلیفون راځي ستاسو ولی خپل کار کړی دی
معمولا هغه مراجعین چې تاسو لري د افغانستان د مختلفو نقاط څخه راځي د کوم منځ خوښ راځي
موږ ته ډیر راځي اکثرا د درې درجه ولاتو څخه ولاتو نه ډیر محروم دي
یعنی موږ درلور منځ خوښ خدي د کرازی مرکز کې شپې کوي او دلته رخصتي کاري نه اجرا کیږي د خود به خود یو اقتصادي بوج هم دی د پروژو
کچيري موږ دی د دوه هفته یو هفته وساتو چې موږ ګویا ترې هفته کار نس کولای تاسو به ورکه دا په وځ دي چې موږ دی ته فائدہ ورسو دی ته به موږ ډیر غټ اقتصادي تاوان سوالي
امنیتی مشکلات موجود دي تاسو هم موضوع یاد کړل چې کافی امنیتی تشکیل داخلي وزارت ترکړی دي منتخبل د ځینو اعضا او د پارلمان له طرفه د دې څخه سو استفاده کیږي بنا ان مسولیت چا جوړیږي چې تمرکز فکر ډیر د دوغو پولیسو پر دروست استعمال باندې وسی تر څو امنیت وساتل شي او د ملت مشکل سره حل شي
اول درجه په دغه موارد کې وزیر صاحب داخله مسولیت لري هغه ته وظیفه ورکړي چې تاسو باید پارلمان وساتي هغه باید وکیل یا د سناتور شخصي کور ساتي یو دا بل وزیر صاحب داخله په دې ملامت چې موږ په ولسی جرګه کې 293 وکیلان لرو بدون د دې د آیات ادارې څخه 15 نفر دي او غوټ حکومت یو موټر ورکړی دی متباکي ټول وکیلان په غیر قانوني شکل باندې خلاف قانون د طرف کو دی د کابل وضعیت انوس خراب دی په موټرونو کې هلته انفجارات کیږي په مختلفو موټرونو کې اختطافونه کیږي د اولی باید د قانون تطبیق د خپل پارلمان سره شو
بهتره باندې شي خپل د پارلمان په دې مورید باندې تصمیم ونیسي یو وزیر چې هغه خپل پارلمان راغواړي کده لاسي په ځین نور موارد کې ورته بنجوي و کی موضوع باندې غي خپل پارلمان په دې کې بهتره ګام نشي پورته کولای
په څو واره موږ په مجلس کې د کمیسیون په مجلس کې ما شخصا وزیر صاحبانو د داخلي په اړه دا ورته کړ څو کو ورته ویلم چې تاسو دغه شی دغه غیر قانوني عمل سي ولسی جرګه کوي یا په مجموعه کې په پارلمان کې اکثره غړي کوي د دې مخه ونیسي ولې په دې خاطر چې وزیر د ولسی جرګه د استیزاز خبري ویریږي دا اقدام تر څو پورې کړ نه دي اوس موږ دا تصمیم نیولای دي چې دا شکایت به موږ مستقیما رئیس اجرایی او رئیس جمهور ته رسو چې هغه په دې باره کې قانوني اقدام وکړي
تشکر شوم دی
اجوان دیوس
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د فنلاین حکومت وایي چې دوی د افغان ولسمشر د دې ډاډګرین نه راضي دي چې وایي هغه افغانان چې فنلند کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري بیرته به افغانستان ته رابلی دا خبره په کابل کې د فنلند سفارت په خپل خبر پاڼه کې کړې ده او ویلي دي چې ډېر زر به د دواړو فنلند او افغانستان ترمنځ د مهاجرینو د قابلیت او بیرته راستنېدو په اړه یو موافقه هم لاسلیک شي د فنلند سفارت د خبرې کابل ته د فنلند کورنۍ چارو د وزیر د مرسیاله د تک په پای کې کړی دی د فنلند یو لوړ رتبه هیئت په دې سفر کې د افغانستان د ماجرینو د چارو د وزیر سره هم لیدلی وو موږ د ماجرینو د چارو د وزارت د مشاور حفیظ احمد میاخیل سره مرکه کړې چې تاسو په مې اوریدو تر غرسو اغه مهم ټکی چې په فنلند کې د میشتو ماجرو یا راستنیدونکو ماجرو په اکل نن د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر او د فنلند د کورنۍ چارو د وزارت د مرستیال سره مطرح شوی کوم وی
ګوره مهم ټکی دا وی چې دواړو لورو په دې باندې ټینګار وکړ چې د کډوالۍ د بحران د ګډ مدیریت خاطر یو تفاهم لیک ته اړتیا ده. دواړو لور یو هوکړه وکړه چې په دغه برخه کې به تفاهم لیک لاسلیک کیږي. ته تفاهم لیک مساویده لمنګ سره شریکه شوه. د دې ترڅنګ او د فنلند کورنۍ او چارو وزارت د مرسیال څخه غوښتنه وشوه چې هغه افغانان چې غواړي په خپل خوخه هیواد ته راستانه شي د دوی یو لیست منګ سره افغان حکومت سره د دوی یو لیست شریک شي چې منګه د دوی د هویت د تثبیت مسله ده. د دې ترڅنګ دوی ته د مسافرت سند ورکول دا هغه مسایل دي. د فنلند د کورنۍ چارو وزارت مرسیال هم ژمنه وکړه چې منګه دغه لیست سره شریکو. نو د دې ترڅنګ پر د کډوالۍ په تړاو په یو شمېر نورو مسایلو هم خبري وشوه او مهمه خبره پکې هم دغه و چې څنګه منګه وشو کولای شي د فنلند سره یو تفاهم لیک لاسلیک او دغه بحران په ګډه توګه مدیریت
کېدای شي. چې د دې تفاهم نامې د جزئیاتو په اړه یو څه لنډ معلومات راکړي.
په دغه تفاهم لیک کې مهمه مسله دا ده چې څنګه موږ وشو کولای چې له فنلند او نورو هیوادونو سره په هغه هیوادونو سره چې په هغه کې افغان پناه غوښتون کې میشتي څنګه وشو کولای چې هغه افغانان چې د پناه غوښتنې اسناد نه دي منل شوی د پناه غوښتنې ور دوی نه دي پیژندل شوی څنګه وشو کولای چې په داوطلبانه ډول د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې کړو. دوی ته داسې شرایط او امکانات برابر کړو چې دوی خپل خواخه دي ته وحسي چې خپل هیواد ته راستانه شي. دوی ته تشویقي پروګرامونه جوړ شي. افغان حکومت سره په دې برخه کې مرسته وشي. هغه کسان چې د پناه غوښتنې اسناد نه دي منل شوي دوی ته د کارموندنې زمینه برابر شي. دا هغه مسایل دي چې په دغه تفاهمونو کې نه راغلي. البته ډېر جزئیات ذکر نشم درکولای چې تر اوسه پرې دغه تفاهم لیکونه نه دي لاسلیک شوي. نو تفاهم لیک لاسلیک
د فنلند د راستنیدونکو کډوالو لپاره افغان حکومت د څه ډول مرسته غوښتنه کړې ده؟
ګوره هغه کسان چې په خپل خواخه هیواد ته راستنیږي موږ ورته هر کله وایو افغان حکومت مکلف ته خپل اتباع ومني. خو زمونږ ټینګار په دغه ناسته کې هم او نور اروپایي د اروپایي ټولنې له چارواکو سره چې موږ کمې ناستې درلودې زمونږ ټینګار په دې باندې و چې په داوطلبانه ډول باید د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې برابرې شي. نو په دې برخه کې د کاري زمینو برابرول همدارنګه د نن په هیواد کې د مسلکي او حرفوي زده کړو د پروګرامونو جوړول د دې ترڅنګ افغان حکومت سره په امنیتي او د کارموندنې په برخه کې مرستې دا هغه مسایل دي چې موږ یې له یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سره هم پر دې باندې کار کوو.
ښه، په مشخصه توګه د فنلند د هیواد نه افغان مهاجرین غواړي چې بیرته راستانه شي افغانستان ته. کومه مرسته چې تاسو یې ویلې دا خو د افغان حکومت مسؤلیت دی، ولی کله چې د فنلند افغان مهاجرین غواړي چې په داوطلبانه توګه یا په هر رقم چې دوی بیرته خپل وطن ته ستانه شي د فنلند حکومت نه تاسو څه رقم غوښتنه کوي چې د مهاجرین تر افغانستان نه راورسیږي؟ چې هغه د کرایي موضوع نه نیولې تر نورو موضوعاتو پورې چې دوی راورسیږي تر ملک پورې داسې څه غوښتنه شوي؟
ګورې هغه کسان چې په طالبانه ډول هیواد ته راستنیږي هغوی خو راځي په دوی سره تبن کوربه هیوادونه مرستې کوي. د آی او ایم یا د کډوالۍ د نړیوال سازمان له لارې له دوی سره مرستې کیږي. او افغان حکومت غوښتنه هم همدغه و زمونږ غوښتنه هم همدغه و چې افغانستان نشي کولای چې په یوازې ځان دوی ته دننه په هیواد کې اسانتیاوي برابرې کړي. هغه کسان چې هیواد ته راستنیږي نو دلته دوی ته د اسانتیاو او د امکاناتو برابرول په دې برخه کې موږ د مرستې غوښتنه کړې. مخکې هم د دې ترڅنګ هغه کسان چې راستنیږي د کډوالۍ د نړیوال سازمان له لارې له دوی سره نقدي مرستې کیږي. نو زمونږ غوښتنه هم همدغه و چې افغان حکومت سره باید په دې برخه کې مرستې وشي. دغه کډوال چې تللي په ډېرو سختو دوی سخت مالی او ځاني ځانونه په لاره کې ګاللي له دوی سره هم باید مرستې وشي. او هغه کسان چې په داوطلبانه ډول نه راستنیږي په دې برخه کې موږ ته تفاهم لیک لاسلیک کوو چې په هغه تفاهم لیک کې ټول مرستې غوښتنې هم زمونږ غوښتنې شامل دي هم د کوربه هیوادونو دا ټول مسایل په تفاهم لیکونو کې شته.
ډیره مننه میاخیل صاحب، ژوندی اوسئ.
سلامت شئ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات،
پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
اوریدم کو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی په مخدره موادو د افغانانو د روګدیدو تر ټولو لوی مسولیت د دې موادو د تولیدونکو او قاچاقونکو په غاړه ده او باید مخه یې ونیول شي. څه فکر کوي په افغانستان کې څنګه د مخدره موادو د تولیدونکو او قاچاق مخه نیول کېدای شي؟ ولې په مخدره موادو روګد کسان بیرته احتیاط ته مخه کوي؟ د خبرو اترو گفته شنو د نن ماښام د بحث موضوع هم داده. قدرمن اوریدونکو تاسو په خپل پښتنو فکر وکړئ چې بیا به د خبرو اترو گفته شنو خبرونه ته زنګ وهي. زه به تاسو د دې صد مهم خبرونو سرټیک وي. امنیتی چارواکی وایي چې د پکتیا د سید کرم په ولسوالۍ کې په یو امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو په برید کې څلور پولیس وژل شوي او پوستې سوځولې ده. ناپیژندل شوو وسلوالو د کندهار د ښار په لومړۍ ناحیه کې یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژلې ده. هغه نسرین نومېده او د کندهار د ولایت د ارغنداب په ولسوالۍ کې دنده ترسره کوله. د تخار په ولایت کې چارواکي وایي چې دغه ولایت د رستاق د ولسوالۍ د نجونو په یوه ښوونځي کې نن سهار 111 زده کوونکي مسموم شوي دي. افغان حکومت د پاکستان په خاوره کې د افغان وسلوالو ډلو په وړاندې دغه حکومت د پوځي اقدام د غوښتنې په اړه د پاکستاني چارواکو د مخالفت سره سره بیا له دغه هیواد نه غوښتي دي چې په خپلو ژمنو دې عمل وکړي. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو د ملي کمیټې مشر وسله هغه ډانلډ ټرمپ د جمهوریت ریاست لپاره احتمالي کاندید وبلل چې هغه د سیشن به پورز د انډیانا په ایالت کې لومړني انتخابات وګټل. د فرانسې پولیسو په هغه احتجاج کوونکو اوخ کې بهونکې غاز شیندلې ده چې د تیرو څوونیونی د پاریس په یو خونځي کې پناه اخیسته و. جمهور رئیس اوباما نن د امریکا د میشیګن د ایالت د فلینټ ښار ته چې خلک د ککړو اوبو د مشکل سره مخامخ دي روان دي. په فلینټ کې د کال 2014 نه خلک د دې ستونزې سره مخ دي چې خلک د سیند نه پاکې اوبه واخلي که د ځمکې لاندې نه اوبه راوباسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن غونډه کوي چې د سوریې په شمال ښار حلب کې د اوربند یوې موافقې د ماتېدو په مسلې بحث وکړي. قدر منوریدیم که پختون این ساعت خبری خبرونه پندیزی پای تاو رسیده. پس طولانی شیبو که در داری خبرونه در نالی در تازه خبرونه او رو پوتونی سر پایلیگی او ری دل ماهی روی او رو پسی بعد خبر اترو گفت و شنود خبرونه او ری چه پا افغانستان که سنگه در مخدره موادو در تولید اونکو او قاچاق مخنی ولکی دیش. پام دی موضوع تاسه او ملمانو سرقه گیگو تربیام الله مالش.